شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. نن جمعه ده، د لندی قوس 11 د دسمبر 2. پیل له خبرونو کوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف کابل کې د پاکستان پر سفیر د وژونکي حمله حادثه په کلکه وغندله. شغلی شریف نن په ټویټر کې لیکلي، د سفارت هغه ساتونکي ته د درناوي مراتب پر ځای کوي چې په دې پیښه کې د ډزو له کبله ټپي سوی او د سفیر ژوند یې ژغورلی دی. د پاکستان صدر اعظم د دې پیښې د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې کابل کې د دوی پر مرکزي دفتر د ډله ییزې حملې مخه نیول سوی، خو حکمتیار ترې روغ پاتې سوی. دغه ګوند په یو اعلامیه کې نن ویلي، دوو حمله کوونکو غوښتل د دوی پر دفتر یرغل وروړي چې هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی ستوري راشد خان د جنوبي افریقا د کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د جنوبي افریقا دغه سوداګریز لیک کې کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د دې خبر جزئیات ورکړي چې افغان لوبغاړي راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی. راشد خان تر دې وړاندې د هندوستان غوره لیګ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال لوبډل مشر و. نوموړي په نړیواله کچه دوه ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام ښیي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسیږي، چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کیږي، او دا د دې وخت دی چې د بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپین روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د نجونو پر یوه ښوونځي د ډزو په پیښه کې یو تن وژل سوی دی. په اعظم ورسک کې د پولیسو مشر عالمگیر مسعود ازادي راډیو ته ویلي، په پیښه کې چې پرون سوی یو لاروی وژل سوی او یو امنیتي ساتونکی ټپي سوی دی. د مسعود په خبره حمله کوونکي تر پیښو وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو پاکستاني طالبانو په وروستیو کې له پاکستاني حکومت سره د اوربند د ختمېدو اعلان کړی او د ځینو حملو مسؤلیت یې منلی دی. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې 4 مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو په وړاندې په 2 ماتې ورکړه، او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د 2 په وړاندې په 4 ګولونو لوبه وګټله. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې کابل کې د پاکستان پر سفیر او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر حمله سوي دي. امریکا وی په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې مبارزه ته ژمن دي. طالبان وایي
پر صورت مبارزه ته ژمن شته، هیڅ اجازه نه ورکوي افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کې او یا د افغانستان خاوره سو استفاده وکړي.
ملګري ملتونه وایي افغانستان به را روان کال یو له هغو هیوادونو وي چې سخت بشري بحران سره به مخامخ وي. افغانستان کې پر افیم څپو د ازادي راډیو او امریکا ژغ د خبرونو بندېدو عکس العملونه پارولي.
ډیر بد چلند او ډیر ناوړه کار دی. مونږ د همدغه رادیوګانو د ازادي او د آشنا له طریقه مونږ خبرونه اورېدله او مونږ د حقایقو نه خبرېدلو.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي
ځینې خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د یو اټکل له مخې اوري چې په اوکراین کې د روسیې په زرګونو سرتیري وژل شوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونې ته چې نیم ساعت دوام کوي بیا هم ستاسو هرکلی کوو. شپږ بجې او پنځه دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. قبل کې د پاکستان پر شارجه دفتر وسلول برید شوی او د حزب اسلامي پر مرکزی دفتر بیا ډله ییزه حمله شوی. په پیښه کې دواړو د پاکستان شارجه دفتر دغه راز ګلبدین حکمتیار ته څه زیان نه دی اوښتی. دا حمله داسې وخت کې چې په وروستیو کې پر طالبانو د دوی د مخالفانو لخوا ځینې حملې په ځینو ولایتونو کې څوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د ازادي راډیو خبریال د نننیو پیښو په اړه نور تفصیل تاسو ته درکوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په کابل کې د دوی شارجه دفتر عبید الرحمن نظامی له یو هدفي برید روغ وتلی دی. شهباز شریف نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه کوي او ویلي دي چې دا برید په سختو ټکو غندي. یو شمیر پاکستانی خبریالانو د طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان پر شارجه دفتر دزې د پاکستان سفارت سره نږدې لوی ودانۍ څخه شوې دي. د پاکستان سفارت د کابل په کارتي پروان سیمه کې دی. مخکې له دې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له مرګونې برید روغ ووت. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په ویلامه کې چې د دغه ګوند اړوند د شهادت ورځپاڼې په ټویټر خپره شوې ویلي د حزب اسلامي په مرکزی دفتر دوه تنه وسلوالو حمله وکړه چې دواړه حمله کوونکي له منځه وړل شول. په اعلامیه کې راغلي دي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په شمول د ګوند هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی. یوازې په دې حمله کې د ښاغلي حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو حزب اسلامي ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې حمله کوونکو غوښتل هغه جومات ته ځان ورسوي او هلته موټر بم برید وکړي چې هره جمعه پکې ښاغلي حکمتیار د جمعې د لمانځه امامت کوو، خو هدف ته تر رسیدو وړاندې له پښو وغورځول شول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي، خو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزه ته ژمن دي. انتوني بلینکن وایي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. د بدسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه پیژني. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرسیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول خکیل تیات څخه منع ګرځول شوی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستانی طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا له رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي، څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چاته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیچا ته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کوي او یا د افغانستان له خاورې سوء استفاده وشي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ.
عمردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د یو خوندي مرکز په توګه نه کاروي. د چارو لشنون کې قریب الرحمن شهاب څخمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې څه پیغام رسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي معنا یې دا ده چې له یو لوري هغه بریدونه په ځانګړي ډول د ډرون الوتکو بریدونه چې په افغانستان کې امریکا کوي هغه توجیه شي. دویم دلیل یې دا دی د سیمې هیوادونو هغه اندېښنې باید ځواب شي چې ځینو یې ادعا کړې چې د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی. نو امریکان غواړي چې دوی ته ووایي چې موږ دغې مبارزې ته ژمن یو. دریم دلیل یې دا دی چې په سیمه کې ځینې تغییرات ښکاري، ځینې علایم ښکاري، او د دې لپاره له وړاندې باید امریکانو خپل موقف روښانه کړی وي.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د پاکستانی طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. د پاکستان دا اندېښنه څومره منطقي ده؟
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی یا دغه برید د سیمې لپاره د خطر زنګ دی، دا په اصل کې د پاکستاني استخباراتو هغه خپله محاسبه او خپل تحلیل دی چې د کورنیو چارو د وزیر له خولې وزي، ځکه باور دا دی چې په سیمه کې هغه ډلې چې د پاکستان په مرسته روزل شوې، ستر شوې او سیمې ته خطر شوې، دا به بالاخره هم یوه ورځ پاکستان ته سرخوږی جوړوي او هغوی به هم په نښه کوي. که څه هم دغه اعمال تر اوسه کنټرول شوي دي، یعنې د پاکستان له ولکې نه دي وتلي، ولې هغه راتلونکي خطرات چې ښایي په سیمه کې پیښ شي پاکستان له مسؤلیته ځان خلاصوي او په دې توګه یو ځل بیا غواړي وښيي دنیا ته چې موږ د ترهګرو صادرونکي نه بلکې د ترهګرو قرباني یو. نو په اصل کې دا د دوی خپله ډرامه او خپله دسیسه ده او تر اوسه د دوی له کنټرول نه ده وتلې.
د سیاسي مسایلو شنونکی قریب الرحمن شهاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اف ام پر څپو د ازادي او امریکا ژغ آشنا رادیوګانو د خبرونو بندولو په اړه د خبرګونونو په دوام خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بیلابیل بنسټونو دا د افغانستان پر رسنیو او د بیان پر ازادي گزار بللی دی. دوی ویلي د طالبانو حکومت په دې کار سره وشوده چې د بیان پر ازادي باور نه لري. بلخوا د ازادي او امریکا ژغ آشنا رادیو یو شمیر مینوال وایي چې د طالبانو په دې پریکړه خفه سوي او هیله څرګندوي چې دوی خپله پریکړه بیرته واخلي.
د خبریالانو د رسنیو ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د طالبانو هغه پریکړه غندلې چې د اف ام پر څپو د ازادي رادیو خبرونې بندې کړي. دوی دا عمل په افغانستان کې پر رسنیو د بیان په ازادي گزار بولي. په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی له طالبانو غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی:
ما امیدوار استیم حکومت
هیله لرو چې حکومت د خپل پریکړې په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. کله موږ به په رسنیو د زیاتو محدودیتونو شاهدان اوسو. په دې صورت کې د بیان او رسنیو ازادي او د غشان معلومات ته د خلکو لاسرسي محدودېږي. د دې ترڅنګ د آزادو رسنیو په نشراتو لوی گزار بلل کیږي. که حالت همداسې روان وي موږ به قرار قرار د ورته پیښو شاهدان اوسو.
ازادۍ او امریکا غږ آشنا رادیوګانې په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو په لنډو او منځنیو څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې په اف ام هم اصلیر وي ساعت خبرونې کولې چې په میلیونونو اوریدونکو اوریدلې. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او له دوی غوښتي چې د رسنیو پر خبرونو د بندیزونو پر ځای باید ترې ملاتړ وکړي. د دې بنسټ د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤول قدیم ویاړ:
دغه رسنۍ چې د افغانستان د قوانینو او اصولو مخی فعالیت کی په افغانستان کې یا دا به غوروي چې هغو ته د کار زمینه مساعده سي تر دې چې د هغو مخه ونیول سي، ځکه چې تر څو د هغو رسنیو اړتیا نه وي چې هغوی له بهر نه نشرات وکړي او هغسې نشرات وکړي چې بیا د افغانستان قوانین او د افغانستان
هغه اصول په پام کې نه نیسي.
کابل پریس کلب هم د طالبانو دی عمل ته په خبرګون کې ویلي، طالبانو د ازادي رادیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ځل بیا خپل کمزوري وخوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي ترجمن نه دی او په دې برخه کې له استبداد کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا غږ د اف ام نشراتو د بندولو په اړه د طالبانو په پریکړه اندېښنه ښودلې او هغې د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوی په ازاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ ترپتول بللې دي. یو شمېر ولسی وګړي هم د طالبانو د پریکړې خفه کړي او وایي د همدې آزاد رسنیو له لارې د افغانستان او سیمې معلومات ترلاسه کول. د کابل دوه اوسیدونکو رحمان الله او مرزی ازادي راډیو ته وویل،
موږ به ازادي راډیو اوریدل، راپورونه هم پکې اوریدل، مرکې هم اوریدلې، تازه تازه خبرونه هم اوریدل. چونکې اوس سبوی راپاسېدلې اوس نشته دي، خلک وایي دا طالبانو بندي کړي دي، نو په دې باندې موږ ډېر خپه یو. که چې دا رقم ته کارونه کېږي نو دا به ډېر زیات افغانستان لپاره خو خبر نه وی.
ډیر خوشی نشولو چې د ازادي رادیو او د آشنا رادیو خبرونه نشرات قطع شول، نو د طالبانو ډیر بد چلند او ډیر ناوړه کار دی. مونږه د همدغه رادیوګانو د ازادي او د آشنا له طریقه مونږه خبرونه اوریدل او مونږه د حقایق نه خبرېدل.
طالبانو بیا ویلي ځکه د دې دواړو رادیوګانو په خبرونو بندیز لګولې چې له دوی سره شوی حکومتي قرارداد پای ته رسیدلی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په لنډ لیکلي پیغام کې ویلي، حکومت نه غواړي چې له دې رادیوګانو سره شوی قرارداد وغځوي. خو د آزاد اروپا ازادي رادیو رئیس او اجرایوي مشر جیمی فلای د دې اقدام په اړه ویلي، ازادي لزګونه میلیونونو افغانانو ته د شارک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړي، د آزاد اروپا ازادي رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي، بلکې د تجربې له مخې دوی پوهیږي چې زموږ اوریدونکي زموږ د موندلو لپاره ډیره هڅه کوي او د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشنیولای. د تیر جمهوري حکومت سره د شوي قرارداد پر بنسټ د ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو نشراتستنی په حکومت پورې اړوند ملي رادیوګانو ټلویزیون ودانۍ کې لګیدلې وي چې لګښتې ازادي رادیو او امریکا غږ ورکاوه. طالبان داسې مهال پر اف ام سپو د ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه بندوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا غږ، بی بی سي او د ویچ ویلا ټلویزیونی خبرونه چې د بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو له لارې خبرېدي هم بندي کړي دي. د دې ترڅنګ کې په کورنیو رسنیو هم محدودیتونه پراخ کړي دي.
ازادي رادیو ستاسو پر ژوند څه اغیز درلود او ستاسو د ستونزو په انعکاس او د حل لار په پیدا کولو کې څه نقش ادا کړی دی؟ کولی سئ چې خپلې تجربې او خاطرې د واتس اپ پر دې شمېره را سره شریکې کړئ. 00420124001 شمېره بیا تکراروم، 00420124001. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اف ام پر څپو د ازادي او امریکا ژغ آشنا رادیوګانو د خبرونو بندولو په اړه د خبرګونونو په دوام خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو دا د افغانستان پر رسنیو یو درون گزار بللی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم د اوکراین د وضعیت په اړه یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پوري پوځیان یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پوري د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوی دي. شغله پودولیاک تیر شپه د اوکراین یو تلویزیونی چینل ته وویل، د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه شي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوی دي. دغه اوکراینی چارواکی په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دیخوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل پترس کې نشته 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپی شویو سرتیرو شمیر تر وشل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکي ویلي وو چې د ورځې له 80 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 500 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي وو چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د حمله له وخته 15,912 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 1,00,000 روسی سرتیری تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان یو له هغو هیوادونو وی چې له سخت او لوی بشری بحران سره مخامخ وی. اوچا په خپل راپور کې چې نن د جمعې پر ورځ خبر کړی لیکلی، د افغانستان له دریو دوی برخې وګړي یعنی 28 میلیونه افغانان په 2023 میلادي کال کې بشری مرستو ته اړتیا لري. بلخو په یو تازه نظر پښتنه کې ویل سیوی چې د نوې سلنه افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن سوي دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
اتنا د یو شپږ کسیز کورنۍ غړي ده، وای اقتصادي ناورینې د کورنۍ پر وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې دي. اتنا ل خپل میړه اولادونه او د میړه د کورنۍ سره یو ځای په کابل کې په یو کرای کور کې اوسیږي. هغه کور چې د دې له قوله آن د کرایې د ورکولو توانې هم نه لري. اتنا وایي وخت د طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته خپله او میړه یې دواړه بې دندې شوي.
اوس ډېره ستونزمنه ده، کله چې بازار ته ځو بیې لوړې دي، کار روزګار نشته. موږ لپاره ډېره سخته ده، د خپلو اولادونو لپاره څه اخیستلی نشم. د ډبرو سکاره، د کور کرایه یو هم نه کېږي. زه او میړه مې بې دند یو، زموږ لپاره ډېره سخته ده.
اتنا داسې مهال خپلې بېوزلۍ سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه په 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په 2023 کال کې دا شمیره یوازې 13 میلیونه وه. په راپور کې اقتصادي ناورین، د بیروزګاری زیاتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ لوی لاملونه یاد شوي. د اوچا د راپور په یوه برخه کې راغلي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اړمنو ګراف پورته دی او فقر د کابل په ګډون 20 ولایتونو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې کابل میشتې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او طالبان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل بولي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مشاور رامین عصمتي ازادي راډیو ته وویل
شما میبینید که
زموږ یو ډېر شمېر هیوادوالو خیرات غوښتو ته مخه کړي، ډېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي او په ماشومانو کار زیات شوی دی. دا د راتلونکي بربادي ده.
هخوا ګال مؤسسې هم په خپله نوې سروې کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په اړه یې کړې ویلي، د 90% افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن شوي. دا نظر پوښتنه ښیي چې 80% افغانان د خوراکي توکو د پیدا کولو توان نه لري. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ 92% افغانان فکر کوي چې اوس زمان د کار پیدا کولو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. دا نظر پوښتنه راتلونکی 2023 میلادي کال د افغانانو لپاره خورا ستونزمن بولي او زیاتوي د ښځو ترمنځ به د بېروزګارۍ کچه نوره هم لوړه شي. ګالپ مؤسسه وایي دوی په خپله سروې کې موندلي چې 83% افغانانو تیر یوه کال کې د خپلو کورونو د کرایې ورکولو توان نه درلود. د افغانانو د بېوزلۍ راپورونه داسې مهال خپرېږي چې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان ته 1.8 میلیارد نقد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستې په توګه رالیږل شوي دي. تر خوا یې له اوسني ناورین د افغانانو د وتو لپاره روښانه تګلاره هم نه تر سترګو کېږي. د دې سره په خوا کې ازادي راډیو ته یو شمېر افغانانو هم منلی چې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته بې دندو شوي او اوس د خپل ژوند لپاره د لومړنیو توکو د پیدا کولو وړتیا هم نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کابل پریس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ور بیا خپل کمزوري وشوده او ښکاره کړی چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تجمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عزیز احمد تاسل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار دی.
رسنیو بندول د ژورنالستانو ترټل او د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه استبدادي نظامونه دغه سي چلند کوي. د بیان ازادي اطلاعات ته لاسرسی دا د ولس حق دی. د ولس داس حق دی لکه څنګه چې دوی پاکو اوبو ته روغتیایي اسانتیا او ته تعلیم ته اړتیا لري او هغه حق دی. همدغسې اطلاعات هم د ولس حق دی او اطلاعات د رسنیو له لوري ولس ترلاسه کولی شي. نو دا چې اوس له ولس نه دا حق اخیستل کیږي یا اخیستل شوی دی نو د دې معنا دا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ صورت هم په خپلو ژمنو باندې وفا و نه کړله او دوی هغه خبرې چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې پخوا کړې وې له هغو څخه یې سرغړونه وکړله او د بیان ازادي یې خفه کړله. د ولس څخه یې دغه حق واخیستی چې دا په ښکاره توګه باندې د بشري حقونو د رسنیزو قوانینو د رسنیو او د اطلاعات ته د لاسرسي د قوانینو خلاف عمل دی او دا جرم بلل کیږي.
کابل پریس کلب په خپل اعلامیه کې چې په دې اړه خبره کړې له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل شوی رسنوي ته د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. طالبانو له پرون راهیسې افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل، خو پر نورو څپو د ازادي راډیو خبرونې روانې دي او د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې هم اوریدونکي کولی سي دا خبرونې په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونې په ثبتي بڼه پیدا کړي. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبرلان وایي د دوی د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې ستونزې زیاتې سوي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. دوی له اړوندو ادارو د معلوماتو په شریکولو او د رسنیو د اقتصادي ستونزو په حل کې د مرستې غوښتنه کوي. دا چې چارواکي څه وایي په یو راپور کې اوري.
د سویل ختیځ زون پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي د رسنیو په چوکاټ کې یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو د دوی په رسنیزو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی دی. دوی پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، له رسنیو او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنیو اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبریالانو بیکاره کیدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک اژانس خبریال ساحل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبریالانو ته اطلاعات نه ورکول کیږي یا په کم اندازه ورکول کیږي، نو دې خبریالانو کاري ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي. نو دې خبریالانو په ورځنیو چارو ډېره اغیزه کړې ده او د دوی کارونه ټکنی کړي دي.
د سویل ختیځ زون خبریالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامیږي، ځکه که خبریال له سیمه ییزو سرچینو معلومات اخلي هغه ممکن کره او دقیق نه وي. د سلام وطندار راډیو خبریال خالد زهین وایي
دغه دوه تاوان لري، یو خو خبریال هلته د پر معلوماتو یا هغه معلوماتو ته چې اړتیا ده هغوی ته لاسرسی نه لري، او دویم که چېرته خبریال د سیمه ییزو سرچینو نه اخلي کېدی سي هغه معلومات دومره دقیق ونه واوسي. نو دغلته شاید بیا نو د خبریال او د دولت ترمنځ هم یو ټکرونه او مشکلات ایجادېږي.
د رسنیو د کارکوونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. په لوګر کې آزاد خبریال خانولي احمد زی ویل
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزي ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لوی پکتیا کې په لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست کې د همغې غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاصه پیدا شي.
د سویل ختیځ ولایتونو خبریالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي او وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بې معاشه شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري. په پکتیکا کې آزاد خبریال خیرالدین زکی وویل
اوس په نورو ادارو کې مځکه کار نشته او دلته اقتصادي حالت د دوی کورنۍ هم تاثیر کړی، دوی پر رواني هم تاثیر کړی ده، تر څنګ ډېر خبریالان بېکار او بېروزګار شوي.
بل لور ته د خوست چارواکي وایي دوی رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
لکه څنګه چې د آزادو رسنیو د نوم نه معلومیږي، دوی باید خپل نشرات په داسې توګه عیار کړي چې د دوی لپاره اعلانات پیدا شي، تجارتي خپرونې باید ولري او ابتکارات وکړي تر څو د دوی دا مشکل حل شي. انشاءالله تعالی موږ په ټوله معنا د دوی لپاره کوشش کوو چې یو څه ورته پیدا کړو.
د سویل ختیځ ولایتونو خبریالانو ټینګار لره کچیر په هیواد په ځانګړي ډول د زون کې د رسنیو اقتصادي ستونزې د بیان ازادۍ او د خبرونو په مخ کې محدودیتونه راکم نشي، ممکن د رسنیو ډیره برخه فعالیت ولویږي.